مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د فبرری لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمېر ریپورټونه هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. کابل کې ځانمرګي برید ګڼ کسان وژلي دي. د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه د باچا خان پوهنتون د برید په اړه تحقیقاتي رپورټ غندلی دی. د خبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کډوال مرستې غواړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې نن د کابل ښار په دیمزنګ چوک کې ځانمرګي برید لس کسان وژلي دي. د افغانستان د کورنو چارو مرستیال وزیر جنرال ایوب سالنګي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې حمله کې شل کسان زخمیان شوي هم دي چې اکثره یې ولسی وګړي دي. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې حمله کوونکي پلی روان وو او د امن نظم د پولیسو قوماندانۍ مخې ته خپل چاودیدونکي مواد وچول. طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. نن د خبر پختونخوا په 400 کې د باچا خان پوهنتون انتظامیه تر هغې وروسته د امنیت جاج اخیستلو پوهنتون د بیا پرانیستلو د نیټې د ټاکلو لپاره غونډه وکړه چې پر دغه پوهنتون د حملې په اړه حکومتي تحقیقاتي کمیټې خپل رپورټ خپور کړی دی. همدې حال کې د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې د تحقیقاتي کمیټې رپورټ له دې وجې غندلی چې پکې ویل شوی د امنیتي ناکامیو له وجې دی د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت لرې شي. د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل نن مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپله ناکامي پټوي ځکه چې د هغه په خبره وایس چانسلر د امنیت ذمہوار نه دی.
کله چې د سرګر راننوتل نو نیمه ګنټه پورې نه پولیسو او نه فوجو عمدہ زموږ سیکورټي ګارډ وو چې دې د دې مقابله وکړه. عمدہ زموږ دا کسانو چې په میدان ورته ولاړ وو د هغې ثبوت ګاډی چې زموږ د سیکورټي ګارډو سره په فایرنګ کې زخمیان شوي دي. او دویمه خبره دا چې دا یو تپوس کول غواړم چې دوی وایي چې دا خلک کابل نه راغلي وو یا افغانستان نه راغلي وو چې دومره لرې نه دوی راتلل او 400 پورې دوی راتلل. دا خلک چېرته وو؟ دوی زموږ دیوال ته دي څنګه پرې په کار دی چې زموږ دیوال نه بار دي.
د تیرې میاشتې په شلمه شوي دی برید کې د باچا خان پوهنتون د یو پروفیسر په ګډون 21 کسان وژل شوي او 19 ژوبل شوي وو چې ذمواري د پاکستاني طالبانو د عمر منصور ډلې په غاړه اخیستې وه. د خبر ایجنسۍ له باړې څخه د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې سپاه قبیلې بېکور شوي خلک وایي چې دوی د چارواکو په ټینګار خپلو کلو ته ستانه شول خو کورونه یې د هستوګنې نه دي. دوی کې ځینو یې نن مشال ریډیو ته وویل چې جګړو تعلیمي ادارې، روغتیایي کلینیکونه او کورونه ویجاړ کړي دي او حکومت ورسره د بیا بحالۍ وعدې نه دي پوره کړي. د یادې قبیلې یو تن قاسم خان افریدي چې د روسیو کې باړې ته ستون شوی نن مشال ریډیو ته وویل
سکولونه خو چې کم سرکاري سکولونه دي هغو خو نامو نشان نشته. یخنی مو ته غټه مسله ده. خلکو ته کورونو کې لکه ګرم ساتلو دپاره انتظام سره نشته، بجلي نشته رهی که نه چېرته انسان نه ابادېږي هغه ته دا بنیادي سهولتونو ضرورت وي. هغې نه بغیر د هغه ابادېدل هغه دي مشکل دي.
د خبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی چارواکي بیا وایي چې په باړه کې تر اوو کلونو عملیاتو وروسته به د بحالۍ کارونه په ورو ورو ترسره کېږي. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان څخه د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ته بېکوره شوو ځینو کډوالو نن مشال ریډیو ته وویل چې یو نیم کال مخکې ورته ورکړل شوي خیمې اوس د اوسېدو نه دي، نو په کار ده چې حکومت ورسره تازه مرستې وکړي. که څه هم حکومت او پوځ ویلي وو چې د شمالي وزیرستان زرګونو کورنۍ به خپلو سیمو ته ستنوي خو ډېری لا هم په کمپونو کې اوسي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیا نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې مسلې د حلولو کوشش کوي. د پنجاب صوبی سرکاري او شخصي سکولونه د یوې هفتې تر رخصتۍ وروسته نن بیا پرانیستل شول. د پنجاب د شخصي سکولونو اتحادیه مشر کاشف مرزا پرون لاهور کې خبرلاند وویل چې حکومت یې د سکولونو یا ښوونځیو د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د دوی ټولې غوښتنې منلې دي او هغه مقدمې اخیستي چې په دې لړ کې پر دوی درج شوي وي. سکولونه تر هغې وروسته بند شوي وو چې طالب و سوال پر تعلیمي ادارو د بریدونو ګواښونه وکړل. نن د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په نوی ډیلی کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی او دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوارا سره ملاقاتونه وکړه. د اجرائیه ریاست له دفتره په نننۍ خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د اړیکو د لا ښه کولو په اړه خبرې وکړې او هغه تړون یې هم لاسلیک کړ چې له مخې به د افغانستان او هندوستان ډیپلوماتان له ویزو پرته د یو بل هیواد سفر کولی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په اسلام آباد کې د سولې په تړاو د فروری په شپږمه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبان سره مخامخ خبرو ته لار هواره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی نن مشال لیډیو ته وویل چې کېدای شي په درېمه یا څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه ولري. د افغانستان د سولې بهیر په اړه د افغان پاکستانی چینی او امریکایي چارواکو ترمنځ لومړۍ غونډه په اسلام آباد او بله په کابل کې شوې وه. د افغانستان د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې تاجکستاني جنګیالي وسلوال طالبان ته د مینونو د جوړولو روزنه ورکوي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادي رډیو ته ویلي چې د کشفي ارګانونو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې د څلوېښتو تاجکستاني وسلوالو په ګډون خوښ 200 بهرني وسلوال موجود دي چې باید پر ضد پوځي عملیات وشي. د مصر په سینا سیمه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس او دوه پوځیان وژل شوي دي. د حملې د سینا په شمال کې د شیخ زوید او رفا په سیمو کې شوي. تر اوسه پورې د دې حملو ذمہواري چا نه ده اخیستې. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په ترڅ کې د عراق لپاره 168 ملیون ډالر غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیانو سره مرسته کول دي چې ژوند د جګړو ځپلې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس بزمن همکار رابع اکرم خان تاسو د موسم حال او پیسو به دروړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ او 0.40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او 0.50 پیسې او په 1.25 روپۍ او 0.40 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 0.50 پیسې او په 1.46 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ او 2.25 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 2.25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 2.12 پیسې او په 1.10 روپۍ او 2.12 پیسې. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 40، بنو کې 40 او 19 او په کوټه کې 2 او 11 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په کابل کې ځانمرګي برید لس تنه وجلي او شل نور یې ژوبل کړي دي. د 400 د باچا خان پوهنتون د استادانو اتحادي هغه رپورټونه رد کړي چې ګینې د پوهنتون د امنیت ذمہواري د وایس چانسلر او استادانو جوړيږي.
دا ماته دې دا ګارانټي راځي چې د دې بدلېدو سره به په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به داسې ثانیات نه کیږي. دهشتګر به بیا حملې بندې دي د دې حکومتونه.
په دورانی کیمپ کې میشت کورم متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت له دوی سره د یخنۍ نه د بشکېدو لپاره زر تر زره مرستې وکړي.
مو حکومت نه داغه دا اپیل دی ورته سوال اول د مده په سی طریقہ جوړ شي چې و پسې نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچې ته د جامو وی د بوتون وی خبره را کپڑا وی.
او د خیبر پختونخوا هنرمندان وای باید حکومت ته له دوی سره د مالی مرستو موده د اتو میاشتو زیات کړي.
نو دا خو ما ته یو سړي اسلام آباد نه تیر پونکو سرکاري سړی وې دې ډېر زړه باندې خوشاله یې تمیش کې ډېر زړه په چې په سل زړه خوشاله یو چې مولا دې حکومت دومره غم وکړو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کابل کې ځانمرګي برید لس تنه وجلي او شل نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د مزنګ په سیمه کې له ځانمرګي برید لس تنه وجل شوي او شل نور ژوبل دي چې ډیری یې ولسی افغان وګړي دي. دغه حمله د ماسپخین د 2 بجو په شاوخوا کې د مزنګ چوک ته نږدې د امان نظم د پولیسو د قومندانۍ مخې ته شوې ده. وسلوالو طالبانو د دغه حملې ذمہواري منلې. دا وخت موږ سره د کابل نه د مشال همکار اسدالله لودین د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشو وایو او د دغه پیښه سره ورسته تفصیل لري.
ډېره مننه. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دهمزنګ د سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې 9 کسه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د درېیمې امنیتي حوزې په سیمه کې د شوې انتحاري حملې تلفات له دوو پولیسو پرته ټول عام وګړي دي. د امنیې قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدي وایي انتحاري حمله کوونکی پلی روان و او کله چې د امان نظم او امن د قوماندانۍ مخې ته د پولیسو لخوا وپېژندل شو نو پر ځان پورې تړلي مواد یې وچول. ښاغلي عبیدي د پېښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په حمله کې هماغه دوه پولیس وژل شوي چې حمله کوونکی پېژندلی و او نږدې و روان و او نور ټول تلفات او ټپیان عام وګړي دي. حمله د 2 بجو په شاوخوا کې د مزنګ چوک ته نږدې د امن نظم او امن د پولیسو قوماندانۍ ته نږدې وشوه او د سیمې ته د سرحدي پولیسو قوماندانۍ او دغه راز د ترافیکو ریاست هم نږدې پراته دي. بل ورته د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د دهمزنګ ور هاخوا د دارلمان په سړک د تلو تلویزیون د کارکوونکو پر موټر انتحاري حمله وشوه چې هلته هم د هغې تلویزیون د کابرا پروډکشن 2 کارکوونکي ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. البته د نننۍ انتحاري حمله مسؤلیت طالبانو اخیستی او ادعا یې کړې چې امنیتي ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده.
کور مودان اوریدونکو دا د مشال همکار چې تاسو ته په کابل کې د نننۍ ځانمرګي برید حال درکولو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوري په 6مه د 400 په باچا خان پوهنتون تر سره شوی بریټ په اړه جوړ شوی تحقیقاتي کمیټې صوبای حکومت ته سفارشات ورکړي چې پکې ول شوی د یاد پوهنتون مشر دل ریکړی شي. خو د پوهنتونونو د پروفیسورانو اتحادیه د غندنه کوي او وایي چې د پروفیسورانو کار د امنیت ټینګول نه بلکې د کونکو ته تعلیم ورکول دي. په دې موضوع نور تفصیل زموږ همکار منور شان اورو.
د 400 په باچا خان پوهنتون باندې تر سره شوی د وسلوال بریډ د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل ریپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت پټینګولو کې په ناکامۍ دی د یادې یونیورسيټي مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپل دندو لری کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسورانو د اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښې نه پاس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې و چې بې پلو پلټنی وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي. خدا سي ورن شو نو موري زیاته کړه.
بنیادی خبر ادا دا چې را د وایس چانسلر تعلیمی ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه دا وریدونکو د هر څړي تلاشی غستل او دغه تفوس کول دي. دا د هر حکومت یو رائټ ته د مون خټک سپتا ډایرک ان ډایرک ویلی هم دي چې راستا حق دی چې ستا کله و خراشي تخپل نظری خلق په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لکه خو نه دا موقع نه دا وخو هغه ځې خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د غریب نه مخ شدا په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټوستینګ کول فار د پار انکوایری استعمالول دا ډېر سخت موږ دې غندنه کوو.
په دې حق لا د پیښور یونیورسيټي په خوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت د دا ډول کمیټو یو په ترس کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسيټو سکیورټي ساتل یونیورسيټي وای شانفر خدا کورس کړی نه هغه خو فوجي سره نه هغه خو ادمنستریټر دی. پر یو پروفیسر چې سکیورټي مشر شو اگر پروفیسری به کئی کا سیکیورٹی مشرقی شاتے گنیو خلق پک ملوزو دی اس پلی کمزور ہے پلی غلطے پا دی خلق پر آ رہی نو دا یونیورسٹی خود دیلے نیدی جوڑی ہو استاز با کلم لاز کی اخلی کارا با ٹوپک لاز کی اخلی اگر با سٹوڈنٹ علم ورکی کارا با تر ٹوپک تربیت ورکی نو دیتا دی مبوری کنا چی دا دی بنیاد سا شہر ہے دی کی ملوز سوک دی
هلته د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی نو ځکه د امنیت پټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی او د لړکې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروي هم کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع راځو. یوې مرکې ته د باچا خان پوهنتون ویان سید خلیل مشال ریډیو ته ویلي چې د تحقیقاتي کمیټې دا خبره بې بنیاد ده او په ننۍ غونډه کې د پوهنتون د امنیت جاج اخیستل کیږي او د پوهنتون د بیا پرانیستلو په اړه به فیصله کیږي. د تحقیقاتي کمیټې د دغې خبرې چې ګینې د امنیت ذمہواری د وایس چانسلر جوړیږي ځواب به ورکول کیږي. د باچا خان پوهنتون د ویان سره د مشال ریډیو خبریال غلام اوس خبرې کړې دي.
پہلا نقطہ دا دا چې دا زمون د یونیورسيټي کوم موجوده صورت حال د سکیورټي دا او انټر لپاره چې موږ سره عمل تیار کوو چې دا سکیورټي موږ مزید به تر وکړو. او دویمه نقطه چې دا هغه دا ده چې دا یونیورسيټي موږ کله کولاو کو او په کوم حالاتو کې کولاو کو. او دریمه نقطه چې دا هغه کم دا کمیټې نه جوړ کړی حکومت دې سانه باندې
بالکل جی درې کسي
او دې کوم رپورٹ پیش کړی دی دا غیر رپورٹ پرانا کې دا یونیورسيټي دا څنګه ملګری یا یونیورسيټي دا کوم چوډی دي دی په دې فیصله باندې رد عمل ظاهري یا تاسو ته دې شي دی دیوا چې جواب ورکړي.
کومه کمیټي هغه جوړ کړی دی نو هغه په خپل رپورٹ کې ویل چې را یونیورسيټي ناقص تنظیمات کړیو ټول ذمہواری په یونیورسيټي ورچلی ونه دی باندې تاسو سر مړی دی عمل
کله چې د شتګر راځنو وتل نو دیمه ګنټه پورې نه پولیسو او نه فوجو همدا زم سکیورټی ګارډ وو چې دې مقابله وکړه. همدا زم دا کسانو چې په میدان وته ولاړو دا غي ثبوت ګارې چې زم د سکیورټی ګارډ سره په فایرنګ کې زخمي شول دي. او دې خبره دا چې لکه قدیم مونږ باندې دا الزام لګی چې د دې سکیورټی دا تنظیمات نه کیږي نو زه دې باندې دین دا یو تاسو کول غواړم چې دې وې چې داخله کابل نه راغلی او افغانستان نه راغلی چې دومره لري نه دی راتل او چار کدې پوری دی راتل
جی
دې داخله څرته وي دې زموږ دیوال د دې څنګه پرې کیږي په کار دا چې دې کابل نه راځي افغانستان نه راځي او نو چار کدې نو سات راځي نو زموږ دیوال پوری دی راتل خدا ولې دا په خول شي په کار دې زموږ دیوال نه بار دی او کوڅه
او سید خلیل چې تاسو دا بل خبر هم کړی یونیورسيټي وی شي بدل کین نو دا خو مخکیم داسې پیښ شوی دی
دا څه چلې ډېر آسان جواب زه تاسو ته وایم زه تاسو د دې سره بالکل متفق کېږم چې بالکل دې وی سي بدل شي انچارج هم بدل شي خو لکه دا دې ما ته دې دا ګارانټي راځي چې دې بدلېدو سره به په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به داسې ثانیات نه کېږي دهشتګر به بیا حملې بندې کړي د دې اوښکلونه دا ممکنه ده دا خو ښه تیم نه شي کېدی دا خو که تاسو ارزو کی چې د دې روکتام د پاره عمومي سطح باندې یو مربوط پالیسی جوړه نشي دا نه کیږي دا یو خلکو خلو نه یا سړي برطرف کېدو نه دا هسې ګپ دې نه لګي دا د دې اوس خبره ده نه ویسي کلاسیکوف نه دي چلولی ویسي خو به زیات نه زیات کتاب را واخلي هلکان ته به سبق ښیي.
دا مشال ریډیو ده.
د باچا خان پوهنتون د انتظامی په غونډه کې د پوهنتون د بند ساتلو فیصله برقرار ساتل شوې ده او د انتظامی په غونډه کې فیصله شوې چې کچېری د پوهنتون د وی سي پر ضد سګام پورته کیږي نو د پوهنتون ټوله انتظامی استادان به د وی سي په شا ودرېږي. او بلې خوا ته د پوهنتون د استادانو د ټولنې په غونډه کې د باچا خان پوهنتون د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم شوې ده. تفصیل د غلام غوس ناورو.
په باچا خان پوهنتون کې د ګول په ورځ دوه بیلې بیلې غونډې ترسره شوې او د باچا خان پوهنتون د استادانو د ټولنې په غونډه کې د باچا خان پوهنتون د برید په اړه د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وشوه او په دغه لړ کې د یاد پوهنتون د استادانو د ټولنې مشر ډاکټر حسین ګلاب مشال ریډیو ته وویل
هغه زمونږ د ټولو مشترکه د ډیمانډ دی چې د هغې د جوډیشل کمیشن چې کوم دی نو جوړ کړی شي د انکوایري دپاره تر هغې پورې چې څو پورې دا ډیمانډ زمونږ نه برابر شوه نو زمونږه دغه ډیسیژن دی چې یونیورسيټي به مونږه اوپننګ ته نه ورکو زمونږ به احتجاج وي زمونږ د فیکلټي او د دوانو اسوسییشنز چې کوم دی نو دا به احتجاج وي دا به زمونږ پروټیست وي.
بلې خواته د باچا خان پوهنتون د وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت په مشرۍ د پوهنتون د انتظامیه په غونډه کې د باچا خان پوهنتون په اړه په تحقیقاتي راپور نیوکې وشوې، کوم کې چې ویل شوی وو چې د پوهنتون امنیت سم نه وو او د پوهنتون مشر دی د خپلې دندې څخه لری کړی شي. او دې لړکی د باچا خان پوهنتون ترجمان سید خان خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د انتظامی چارواکو په غونډه کې فیصله وشوه چې کچېری د پوهنتون د ویسی په ضد سګام پورته کیږي، نو د پوهنتون ټوله انتظامیه او استادان به د وایس چانسلر پشا ولاړ وی.
مونږ یونیورسيټي ټوټل سټاف چې د وایس چانسلر سره ولاړ دي، که حکومت دا غنی چې د دی واکې زموږ وایس چانسلر او زموږ سکیورټی انچارج نو دا د دې غلط خیال دی. د نمخ کې پاکستان کې چې کله پیلا واکې شوی د دهشتګردۍ او د دهشتګردان چې کله مخ کې پیلا ادارې باندې ورغلي دي او داسې کاروایی کړې ده، مونږ د حکومت ته دا وایو چې اول د اغه ځین دا کاروایی شروع کړي، بیا دا سو کال چې دا کاروایی کیږي د ټولو د کاروایو شي، مونږ خو اخیری کیو، مونږ د اخیری تراشي بیا مونږ پیسې اعتراض نشته.
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې باچا خان پوهنتون به تر هغې تړلې ساتل کیږي چې تر څو په پوهنتون کې د امنیت یقیني کولو لپاره روان کار سرته نوي رسیدلی او د پوهنتون امنیت نوي یقیني کړی شوی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د پنجاب صوبې ټول سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې پرانیستل شوې دي. په 6 جنوري د 400 پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته په ټول هیواد کې د سکولونو د ناسم امنیت له وجې ګڼ سکولونه وتړل شو چې نن بیا پرانیستل شول. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د اتوار پر ورځ ماښام د پنجاب حکومت او آل پاکستان پرایویټ سکولز فیډریشن ترمنځ د سکولونو بیا خلاصولو په اړه مذاکرات وشو. د پرایویټ سکولونو غوښتنه وه چې حکومت دې ورته سکیورټی ورکړي او په دوی جوړ کړی شوی مقدمې دې ختم شي. په دې موقعه د پنجاب د تعلیم وزیر رانا مشود د خرابې سکیورټۍ په وجه تړل شوی ټول سکولونو بیا پرانیستو او په دوی جوړ کړی شوی مقدمو ختمولو اعلان وکړ او زیاته کړه چې د سکولونو جاج اغستو د لپاره به یو کمیټه جوړول شي.
چې کوم ایس او پیز یا طریقې کار جوړ کړی شوی دی په هغه د عمل درآمد سفارشات به کمیټې ته لیږل شي. د کمیټې کې به حکومتي او د پرایویټ سکولونو نمائندگان شامل وي او په دې ایس او پیز عمل درآمد نوي شوي نو حکومت به ورته درې واري خبرتیا ورکوي. دا کمیټې به د پنجاب په بنیاد هر دوه ورځې پس ملاقات کې د عمل درآمد جاج اخلي.
د حکومت نوټیفیکیشن جاری کېدو وروسته د آل پاکستان پرایویټ سکولونو فیډریشن مشر کاشف مرزا د سکول خلاصولو اعلان
کو. آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن دے خبر اعلان کوي چې د ګل دورزینه په ټول پرائیویٹ سکولونه خلاصيږي او د تعلیم سلسله به د مخ کې په سیر جاری وي. کوم چې زمونږ غوښتنې وي حکومت هغه ومنلې. د سکیورټی په حق لا، د تړل شوی سکولونو په حق لا او د سکیورټی په نوم جوړ کړی شوی مقدمو په حق لا دغه لړکی پنجاب حکومت نوټیفیکیشن جاری کړي او هغه ټولو ادارو ته هم لیږل شوی دی.
د حکومت او فیڈریشن ترمنځ د مذاکراتو او نوټیفیکیشن باوجود اسلام آباد، پنجاب او خیبر پختونخوا په ګډون د ملک مختلفو ښارونو کې ځینې لویو پرایویټ تعلیمي ادارو د سکولونو خلاصولو نه انکار کړی دی. بل طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي صوبه کې د سکولونو بندولو یا خلاصولو هیڅ قانوني احکامات نه دي جاری شوي. البته د سکولونو امنیت په اړه اندېښمن ضرور دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو صوبایي سکرتر او د قومي اسمبلی غړی عائشہ ګلالی وینا وا
کله کلاو دی پرایویټ هم کلاو دی او گورنمنٹ هم کلاو دی. خدا غا دی چې سکیورټی چې هغه کنسرن خو دی د پیرنټس ته پر دې ځکه کنسرن دی. صوبایي حکومت ته پر هم کنسرن دی. ولنریبلټی خو شته دا صوبایي حکومت خو لګیا دی خپل کې پښې ته مطابق چې دی نه سومره کېدل هغه خو دی کول او د وفاقي حکومت ته پکاره چې چې دی سکیورټی ته پر اخی دی نیکست دا څه واقعیا نه وشي.
د ذکر دا چې د جنوري په 6 جنوري کې په باچا خان پونتون حمله رستو پنجاب حکومت په 6 جنوري ټولو سرکاري او پرایویټ سکولونو کې ناساپا د چټیانو اعلان کړو او د حکومت موقف او چې سکولونه د ترهګرې د خطرې لامل نه بلکې د یخنې په وجه تړل شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. د د کامی ایرلاین پیایې د ممکنه نشکارې پر ضد نن په اومه ورځ هم په ټول ملک کې احتجاج روان دی او مشترکه اکشن کمیټه یې دړه کور کړې ده. حکومت یې د سبا پورې غوښتنې ونه مني نو فضایي اپریشن به بند کړي. د پیایې ملازمینو له هغې وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې کله حکومت ته یاد ادارې د نشکارۍ فیصله وکړه. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمدالله راکوي.
د پی آئی اے د ملازمینو مشترکہ ایکشن کمیٹی ڈپٹی کنوینئر ہدایت اللہ خان مشال ریڈیو ته ویل چې د پی آئی اے نچکاری ورته په هیڅ صورت کې قبول نه ده او تر څو چې حکومت خپل فیصله واپس و نخلی تر هغه بعد دوی د احتجاج جاری وي. د نوموړي وینا وا چې حکومت لې د نهه ورځې د سهار تر شپږو بجو پورې مهلت ورکړی دی چې ورسره د مذاکرات وکړي او که غوښتنې یې ونه منلې شوي نو کوشش به یې دا وي چې د پی آئی اے سره سره د نجی ایئرلاینونو فضائی اپریشن هم بند کړي.
کوشش کو چې صرف پل نه چې ټول اپریشن بند کړو. ډومېسټک ان نېشنل پټرول بلاک کو چې کپتان فلایټ لنی دی فلایټ انجینیر فلایټ می کلیئر کړي چې مون کو جاس تنه دی نو کم جانا بزی خلک زمون سره چې پرایوټایزیشن دی نه د دې ریوایول دی شي او کم بل چې دی اسمبلی نه پاس کړی دا واپس واغست شي. دا صرف د پی د خلکو بلکې دا د ټول ملک سرمایه ده. نو مونږ دا والو چې د دې ریوایول دی شي.
مشال ریډیو چې کلا د هدایت الله نه تپو سکړو چې د حکومت لخوا ور سره رابطه شوې ده نو په جواب کې نوموړي وویل
پرون مونږ سره سکتی ایویشن رابطہ کرے وا مونږ خپل مطالبات هغه ته وی او تاسو هم ته وی تاسو سره څنګه اختیارات دي اوس کې دي شي فلال خو باید ترټ انداز اختیاری سرویس اډینس براشي پلان کې براشي او چون کې دا ایرلاین سټرایک ته چې کوم دوستان دینه خبر دي زما په خیال چي په دې پوي دي چې ایرلاین سټرایک دا څه نه وی چې هغه مخادم روټ تراشو یا هغه مخادم هله ګلو کو دا کور کې مونږ ناس مونږ دا بندولې شو.
مشال ریډیو چکلا د ملازمینو د دې غوښتنو او د احتجاج په اړه د پی ای ای انتظامیه سره تماس ونیولو نو د یاد ادارې ویان دانیال ګیلانی وای چې د پی آئی اے ټولو ملازمینو نوکریانو ته هیڅ قسمه خطره نشته او دوی ته چې کومې مالی فائدې حاصلې دي لکه د دوی تنخواګانې پینشن او په ګریجویټي هیڅ اثر نه پریوزي او دا خبره یقیني جوړولو لپاره به د قانون سازۍ د لارې نه ورته تحفظ هم ورکړی کیږي نو د دې وروستو د ملازمینو لخوا د هړتال هیڅ جواز نه جوړیږي. د نوموړي په وینا چې ملازمین دې د پی آئی اے په بحالۍ کې انتظامی سره مرسته وکړي او نن د ګل د ورځې نه په دفترونو کې خپل حاضري یقیني کړي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دورانی کېم کې مېشت کور مې متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت تل دوی سره د یخنۍ نه د بچاو لپاره زر تر زر مرستې وکړي. متاثرین وایي یخنۍ ډېره زیاته شوې ده او دوی په ټینټونو کې نشي برداشت کولی. چارواکي وایي د دوی لخوا هڅې روانې دي چې متاثرینو سره په دې لړ کې مرستې وکړي. نور تفصیل د طارق اورگزی نه اورو.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وایي کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته ونه کړی شو نو د سخت یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیم کې میش دالې شزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
بور سړی رې زګو ده پوه شي مشمون متابو شو ټول خار نه خطا هوا رسید زګو ده بس پای ورته ورونه مرونه کا څولر گیوی الرګا ډېر خونه جزا په پیسو خلی زګو ده پوه سلندر کولا وا بام شور باندې زګو ده بس د محلات
کور میں پدورانی کیمپ کے دا وقت شاو خواش بگنیم سوا کورنے اسی گی چپکی زیادہ شمیرہ دا معشمانو او زنانو دا. محمد میر پنوم یو بل متاثرہ کس مشال لڈیو توائی دوی سرا حس دا سی انتظام نشتا چی اور باندے دے اخنے نا زانو نا بچ کری.
مو حکمات نا دا غدا اپیل دے ورطا سوال اوال دا مدبو پسی یہ طریقہ جوڑے شی سو وہ پسی نا کی گی نو دخل چی خدا انتظام رتا خبر وشی کنا کچھ تا دا کا جامو وی دا بوٹون وی خبر را کپڑا وی دا دا پتون والا سامانی مو تا مخش تقریبا دو کول خو کی گی دو کول نمخش نسار والا را پیکس
حکومت دے لدوی سرا یخنے نہ بچو لپارا زر تر زر مرست اوکڑی
وہ سبر چکم دے پد مو سرا دے سڑ بارے کے نہ موتا دے یونسیار طرف نہ سملاو شوی دی او نہ چکم دے دے حکومت طرف نہ موتا سملاو شوی دی پہاڑ کال بنے موتا دے گرمی شای پ جمی کرے کی ودے جمی شای چکم دا گرمی کرے کی پٹیم سر موتا شای نہ ملے
دو قدرت آفتونو سره د مبارزه د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی مشال لډیو ته وای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بدې لړکی به متاثرینو سره مرسته کیږي.
نو هر
کالج کو تقریبا ہر کالج ریٹائرمنٹ رائٹ پیکج ملا اسی کا نا کہ مطلب گرم کپڑی بھی گرم سلونا بھی اور سویٹر بھی کہنا شین دورہ ملا اسی تقریبا سالور کال ہونا میرا کنٹینیوس بھی کہنا آلریڈی مو ڈونر سارا خبر کری دے کہنا
حکومت کے لامودے رہے سے وسلوال طالبان خلاف فوجی عملیات اور فرقائز شڑو پواجی زرگنو قرآن پکڑا کول مجبور شوی دی چی دا ووز دا ملک بندوبستی سیمو کے جوڑو کیمپونو او یا دا کیمپونو نا بہار دا کڈوالے جونتی روی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د ماخام پنځه نیمه بجې کیدونکې دي لنډ خبرونه د بشیر غواخناورو
افغان چارواکی وایي چې نن د کابل ښار په دیمزنګ چوکي ځانمرګي برید لس کسان وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر جنرال ایوب سلنګي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې حمله کې شل کسان زخمیان شوي هم دي. د پیښې قربانیان اکثره ولسي وګړي دي. طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. نن د خیبر پختونخوا په چرسده کې د باچا خان پوهنتون انتظامی په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې تر هغې به پوهنتون نه پرانیزي تر څو چې د جنوري په شلم تاریخ شوی برید د پلټن لپاره عدالتي کمیشن نه وي جوړ شوی. په دغه پوهنتون د تیرې میاشتې په شلم تاریخ حمله شوې وه او 20 کسان پکې وژل شوي وو چې پاکستاني طالبانو عمر منصور ډلې راپهغاړه اخیستې. د خیبر ایجنسی له باړې څخه د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې سپاه قبیلې بې کوره شوې. خلکو وایي چې دوی د چارواکو په ټینګار خپلو پولو ته ستانه شول خو کورونه یې د استوګنې نه دي او حکومت ورسره د بحالۍ وعدې عملي کړې نه دي. د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې هفتې تر رخصتیو یا چوټیانو وروسته نن پرانیستل شول. دا سکولونه تر هغه وروسته بند شوي وو چې طالب وسلوالو پر تعلیمي ادارو د بریدونو ګواښونه وکړل. نن د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په نوې ډیلي کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي او د دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج سره په دوه اړخیزو اړیکو ملاقاتونه وکړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې اسلام آباد کې د سولې په تړاو د فروری په 16مه درېمه څلور اړخیزه غونډه له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار برابروي. او د مصر په سینا سیمه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس او دوه پوځیان وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نریاز مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د امن او ترقی لړکی د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2014 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي. کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. اداري وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وتا پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خوريږي او د دې ترڅنګ نورې ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی وو، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی؟ بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار نه کوي. او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکې راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن دپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی، خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پوهنتون وایس چانسلر دې د خپلې چوکۍ څخه لرې کړي شي، ځکه چې د په موجودګی کې په باچا خان پوهنتون څنګه برید شو. ادارې د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ 50 سکیورټي ګارډ دي، خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا شپږ 50 په دریو شفټونو کې وویشل شي، نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټي ګارډ تجربه کار نه وو. نو که حکومت سره داسې کومه اداره وي چې د هغې سکیورټي ګارډ تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټي ولې نه وخکړې شوې، نو دا کار خو د قانون نافذ محافظون کو ادارو دے او بلدا چ آیا دا الرٹ یواز باچا خان پونتون د پارو کٹول تعلیمی ادارو دا پارا او کد پونتون د پارو نوبیا حکومت او قانون نافذون کو ادارو سکڑی دی اداریا اخر کلی کی چ دا وائس چانسلر کار دا تعلیمی چارو او د کرو سروی د سیکورٹی سرن او د انکوائری پترس کے دے وائس چانسلر دا ریکول ډیر عجیب خبر دا خود دے ترسنگ تر ټول لوی خبر دادا چ دا یو کمشنر په مشرے کې جوړی کړی شوی کمیټه سره دا اختیار نوی چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لری کول سفارش وکړي د سره باراتلونکي کې په تعلیمی ادارو د بیوروکراسي اثر ډیر واضح شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکی چې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوې هغه تحقیقاتی ډلې رپورټ خپور شوې ده چې په باچا خان پوهنتون د وسوال برید پلټنې کولې. بلخوا ای پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کی سره اخیستې چې د فوټبال لوبې سره مینه لري. ته دغه دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید ترشا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمہوارې وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہوارۍ نه کار اخیستې او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او یو ویشت کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورۍ په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سیکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سیکیورټی کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه غیر چاپیره امنیتي پوستې هم وې. خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوې. ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوی او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا ای ایف پی خبر ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدري فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه لا دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی ایجنس ته ویلي دي چې د میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی او د په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړیږم. د مرتضی پلار ایجنس ته ویلي دي چې دته معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبا او میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د فارن افیرز مجلې په یو رپورټ کې راغلی چې روس په افغانستان کې د اسلامي دولت خلاف د طالبانو سره د معلوماتو د شریکولو لړۍ شروع کړي خو دا ګام په مستقبل کې د افغان حکومت او روس لپاره لا نورې ستونزې رامنځته کولی شي. د مقالې مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د فارن افیرز مجلې دا رپورټ وایي په افغانستان کې د روس سفیر زمیر کابلوف په دې ورستو کې ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د طالبانو او روس دریز یو شان دی او هیواد یې د دې په رڼا کې د طالبانو سره د خفیه معلوماتو په برخه کې همکاري کوي. نوموړي زیاته کړي چې په افغانستان او پاکستان کې طالبانو د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي د مشرۍ بنلو نه انکار کړی دی او دا د پام وړ خبره ده. دا رپورټ وړاندې لیکي اسلامي دولت وسلوالي ډلې په عراق او شام کې د قوت ترلاسه کولو نه پس نورو سیمو ته د غزولو سلسله شروع کړي او د لړ کې د افغانستان او پاکستان د طالبانو نه خپه شوي وسلوال هم د یاد ډلې سره ملګري شوي دي چې ځان ته د اسلامي دولت خراسان ډله وایي. خراسان د دې سیمې تاریخي نوم دی چې پکې د افغانستان، پاکستان، ایران او منځنۍ ایشیا د هیوادونو یو شمېر برخې شاملې وي. دغه وجه ده چې روس احساسوي اسلامي دولت وسلوال ډله د هیواد ته هم خپل اثر رسوخ غځولی شي. د دې رپورت تر مخه د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د کاروي کولو اختیار ورکړی دی. هلته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمپبل د 13 دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې یادې وسلوالې ډلې سره د 1000 نه تر 3000 پورې وسلوال ملګري شوي او که مخنیوی یې ونه شي نو دا شمېره سیوا کېدلی شي. خو د فارن افیرز دا رپورت لیکي ځینې ذرایع وایي چې روس تر دې دمه افغانستان کې طالبانو ته د معلوماتو نه علاوه وسلې هم ورکړي، خو دا خبره د هغه اجمنو خلاف ورزي ده چې د هیواد د افغان حکومت سره د همکارۍ او مرستو په هکله کړي دي. یعنی طالبان نیغ په نیغه د افغان حکومت د نسکورولو لپاره جنګ کوي او افغان حکومت په نړۍ کې یو منلی شوی او جایز حکومت دی. نو دا سلسله به نه یوازې د افغان حکومت په خفګان تمامه شي، بلکې روس به هم د وسلوالې ډلې د ملاتړي په توګه یادېږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې طالبانو د روس د همکارۍ رپورټونه رد کړي دي.
د شام سرکاري رسنیو خبر ورکړی چې پرون په دمشق کې په 3 چاودنو کې 500 زیات کسان وژل شول. د چاودنې چې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې وشوه همداراز د 100 زیات کسان یې ژوبل کړل. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه. زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لار نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
د سوریه جګړه پوځي حل لار نه لري. له خبرو پرته به دوینو تویدل دومره پراخ شي چې حتی د سوریه ورستای خرابه هم ویجاړ شي. کورونه، تاسیسات، د مدنیت نه خانه بلمین زولاړي شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پرول شوي دي. دا کړکېچ کله ادارې وتلو ته پرېښودل شي نو په ډېره اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري، خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دي مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریا کې وشوې ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلوالې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ایجنسۍ د باړې سپا قبیلې بې کوره شو خلکو ویلي چې دوی خپلو سیمو ته ستان شوي دي، خو هلته یې کورونه لوټل شوي دي او د استوګنې قابل نه دي پاتې شوي. دوی وایي تعلیمي ادارې یې تباه شوي دي او د صحت سهولتونه هم نه لري او بجلی او اوبو ته سخت ضرورت لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې سپا قبیلې بې کوره شوي خلک وایي دوی هم خپل سیمې ته ورسېدل، خو هلته یې هر څه ویجاړ شوي دي او د ژوند بنیادي سهولتونه لا نه دي ورکړی شوي. او په تېرو څو کلونو کې یې په سیمه کې د بدامنۍ په وخت د سامانونو ډک کورونه لوټل شوي دي. دوی وایي باید حکومت هلته د سکولونو، هسپتالونو او بجلی او اوبو نظام د بیا بحالۍ په لړ کې ګامونه پورته کړي. د سپا قبیلې قاسم پرید هم ډیر موده پس خپل کور ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي.
موچے لاڑو بجلی نظام ٹول درہم برہم ٹول کمبیم گرزی دلی ترنم گرزی دلی ماں پخ پلخ پل کو روکا تو چیتا کار سائی نو پری خیٹ مری را گرزا وڑے وہ اسٹپلی زری اڑی دی کا فریج دے کا اے سی دے دا سی دے کار سی دے بکور کے نئے پرہے اکثر لا کورونا چکم رو اڑان شوی رو گرزی دلی اگو ٹیرنے وہ گڈری دائیں تھی اڑی دی بالکل سکول نہ ہو چکم سرکاری سکول نہ دی اگو خو نام و نشان نشتا یخنی مٹا گٹا مسالہ خل کو تورنو کے لکم گرم سا تل پارا انتظام سرا نشتا ہے بجلی نشتا رہے گا نا چیتا انسان نہ بادی کی آگت ادا بنیادی سہولت نو ضرورت یقینا بغیر داغا باد دل بھی مشکل دی
او د دغ سیمی او بلتن جانولی پردے وائی پکار دا د صحت مرکز نئے بحال شی
باڑے
سپاہ کے بلی او بلتن خیر محمد اپریدی زیادہ کڑا سرخان سپاک بلی پر شمول د باڑی د کډوالو دستنې دوه لپاره ډیر محنت وکړ او چوس باڑ خلاص شو نو پرمختیایی کارونه به هم پکې شروع شي او د اوبو لپاره مې ورته د شخصي ټینکرو بندوبست کړی دی او ډیر زر به ستنو شو خلکو ته ترې اوبه ورکول پیل شي د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باډه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د ځایي خلکو د تګ را تګ لپاره خلاصه کړه شوې ده فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي ریډیو ته ویلي چې په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې هغه مسایل هم خبرې کوي چې له طالبانو سره څه وخت او څه ډول سوله وشي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې جوړیدونکې درېمې څلور اړخیزې غونډې لپاره تیاریانې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په دې رپورت کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پګواش د څېړنیز بنسټ په غونډه کې د طالبانو شرایطو او دریسته په کتو احتمال شته چې طالبان به د سولې په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به د یو شمېر پریکړو سربیره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي.
د دې څلور اړخیزو غونډو په پای کې څنګه کولای شي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکي خبرې اترې پیل کړي او په کومو تګلارو باندې پیل شي. دا چې په درېمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي ډېره دوام نه یعنی احتمال دې لري چې ګډون وکړي، ولی خو له دې وروسته غالب احتمال دا چې طالبان به په مذاکراتو کې ورسره حاضر شي.
ښاغلی فوزی زیاته کړه د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ځواکمنه ډله به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او له دې سره به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېله شوې ډله او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي به هم د سولې خبرو ته وهڅول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان دریمه څلور اړخیزه غونډه د روانې فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې وړاندې دې ته ورته دوه غونډې، یوه یې په اسلام آباد او بله یې په کابل کې ترسره شوې چې له طالبانو سره د سولې لارې په نقشې بحثونه پکې شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې درېمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د لارې نقشې ماتن یې چمتو کړی او د غونډې ګډونوالو ته یې سپارلی دی.
په مخکینۍ غونډه کې د سولې لار د نقشې په ټولو اړخونو موافقه وشوه. هیله من یو په پاتې برخو به یې د اسلام آباد په غونډه کې خبرې نهایي شي. موږ د سولې د لارې نقشې متن چمتو کړی او درې اړخیزو خواو ته موږ سپارلی. دوی هم خپل نظرونه یاداشت کوي. هیله مو دا ده چې د سولې د لارې نقشې په متن توافق وشي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې چین، پاکستان او امریکا د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولای شي چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپوه داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه هیوادونه باید د افغانستان د سولې په خبرو کې صداقت وښيي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي په صوبه کې به تر راتلونکو اتو میاشتو پورې فنکارانو او هنرمندانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ ورکوي. هنرمندانو د حکومت دا ګام ستایلی خو وایي باید د پیسو ورکولو دا کار تر ډېرې مودې پورې جاري وساتل شي. ځینې دا هم وایي چې حکومت ته له دوی سره د مالي مرستو پر ځای دوی لپاره د کار زمینې برابرې کړي. زموږ همکارې انیس اجمل په دې موضوع له ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 10,000 روپۍ ورکول پیل کړي دي. د جنوري په 10مه په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به تر اته میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي. هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلې کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي. او لیکوالان، فنکاران، سندرغاړي، د فلم جوړولو لپاره د فوټوګرافي، د کیمرو، د کار خلک، ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکي پکې شامل وو.
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شوی و چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی، که دغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه 10 یا د دې نه په بره ګرېډ کې تنخواه نه اخلي، دغه په کوم شرط ایښی شوی و. هغه فنکاران چې هغې ټرینډ سیټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې په کار وو. دې لپاره جی اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو فارم باندې، یو فارم ورته مونږ ډیزاین کړی وو، هغه خانې ډکولو نو د هغې په ذریعه باندې پوره معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته.
هنرمند احمد ګل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایل دی او وایي چې دې سره به د ډیرو غریبو هنرمندانو مالی ستونزې کمې شي.
دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی، ولې چې مونږ خو یو حکومت پیسې نه دي ورکړې او دې حکومت کې زمونږ منظوري شوه. نو دا خو ما ته یو سړي اسلام آباد نه تېرتون وکړو، سرکاري سړی وویل 1,500 باندې خوشحاله یې د میاشتې 1,500.
سندرغاړي گلزار علم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منظوري ورکړې ده، خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو. گلزار علم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اته میاشتې وروسته هم جاری وساتل شي.
نو هغې کې مونږ ته نه خبر به هم نه و چې لکه سمره فنډ راغلی دی، خو دا صرف دا اتو میاشتو دپاره دی. نو دا مطالبه ده او ویلي دي چې دا خو یو هغې کې د دې د اتو میاشتو غلطې وباسي لکه.
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستری تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي، باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي.
ولې چې دا څه کو تاسو د فنکار نه فقیر جوړوي کنه، فقیر نه مو جوړوي، هغوی ته کار ورکړي، هغوی دپاره موقع پیدا کړي چې هغه کار وکړي، هغې سره هغوی هغه تسکین هم کېږي، سیٹسفیکشن هم کېږي او د هغوی
د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري په 13مه په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
زمون همکارا انیس اجمل و اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. عجب نور چې د وزیرستان سره تعلق لري د شاعرۍ نوې کتاب یې چاپ شوی دی. د مشال ریډیو خبریال سلام محسود د دغه شاعر سره د هغه په نوې کتاب خبرې کړې دي.
د سولی وزیرستان ورنا ڈب کوٹ کا رزی کلی و سدون کی عجب نور جذباتی د جذبات و ہندارا پر نوم د شرونو اولنائی کتاب چھپ شوائی مارکیٹ تارا و تلائی دائی د کتاب سرپانا رنگینا خندورا دا غرونا د غرونو پسوکو دل مرس ترگ شغلے د غرونو پلا منوکش رنگا رنگ گلونو او بیا د مست آباسین دریا پا غرزنگونو چھپو تارا غازے دلی دی پدگی رنگ منظر پر اشتیا دے عجب نور جذباتی دے جذباتو اکاسی کوی کتاب شپتا پانو شپیش شلا مخونو مشتمل دائے نہا نظمونا یوویش تھائی کو دولس دو شریزے او دے پشتو اردو اتا پنزوز غزلونا پکشی لکھ شوی دی. مشال ریڈیو پدغا اوالے سرا دے عجب نور جذباتی نہا زن پشتنے کڑی دی دغو پشتنو او دے جذباتی زوابونو تاہا لج غوش ونسے سمرا مدا جی چه شاعری دے لگیا کڑے دا
دے کل نینا سوا یوات یا ناوخلا ترنن ورزے پرا چه کم پین زدر شکولا پیرا کیش ز شعر لکم
دے جذباتو اندارا دے اولانائی چاپ کتاب دا
دا دے مو اولانائی کوششو چاپ کتاب دے
چاپ کے دو قابل نور مواد ہاں لارے او کنا
ویلینا مواد رو سرشتا دے ارمانی دنیا پو نمو یو بل نا چاپ کتاب لارا پخا ارادہ میں دو دے زر یا چاپ کو مارکیٹ تا رو
دے وانو شاعرون ننی کڑک جنو آلاتو پبارک شے شیرونا لکھی ویائی
دے تیرے درش چلوشت کولی راسے پلارا بارا پشتنخوا کے چکیم کڑک جن حالاتی آغی ٹول پشتن شاعرون او دے ون شاعرون پا خصوصی توگا اڑچاولی دی دے آری و شاعر کلام چے ویائی یا وروے دے موجودہ حالات اکاسی و پکشوین او ویائی وی
شا جذباتی صاحب دے جذباتو ہندارے نبا دے مشال اوردون کیو تا دے خپل خواش دے کلام کما نمونا
مونگے رنا غواڑو دا نہ چٹو پکونا غواڑو مونگ دا بچانو پلا سوکے کتابونا غواڑو نہ پٹو پک چوک لوئی مقام ترسی تل پکالم وخپل مرام ترسی چوک دا علم ولور بام ترسی آرام بمومی و آرام ترسی پ مکتبونو کے دا علم مشالونا غواڑو مونگ دا بچانو پلا سوکے کتابونا غواڑو پ پختونخوا اورونا نہ لگاو سورئی کے دئی پلمبو نس وزاو دا چا کلے کورونا نہ ورناو پا دیرو کورونا نہ بدلاو پا گران ہیوات کے نہ دچا انقلابونا غواڑو مونگ دا بچانو پلسو کے کتابونا غواڑو رزئی چٹولے دخمنئی ورکے کڑو رزئی چٹولے بدمرغئی ورکے کڑو دا دے وطن نہ بدرنگئی ورکے کڑو چ یو وجود شو جان زانئی ورکے کڑو چ مو پگڑئی چگے ساتی دا سے نسنو نہ غواڑو مونگ دا بچانو پلسو کے کتابونا غواڑو.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي شاعر عجب نور جذباتي خبرې مو اوریدلې. د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بشیر ګواخنه لړ خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي چې نن د کابل ښار په دیمزنګ چوکي ځانمرګي برید لس کسان ووژل. د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر جنرال ایوب سلنګي نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې حمله کې شل کسان زخمیان شوي هم دي. د حملې ذمهوري طالبانو په غاړه اخیستي او چارواکي وایي چې د برید اکثره قربانیان ولسي وګړي دي. نن د خبر پختونخوا په 400 کې د باچا خان پوهنتون انتظامی په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې تر هغې به پوهنتون نه پرانیزي تر څو چې د جنوري په 10 تاریخ شوي برید د پلټن لپاره عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی. د خبر ایجنسۍ له باړې څخه د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې سپا قبیلې بې کوره شوي. خلک وایي چې دوی د چارواکو په ټینګار خپلو کلو ته سانه شول خو کورونه یې د هستوګنې نه دي او حکومت ورسره د بیا بحالی د کارونو وعدې نه دي پوره کړي. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان څخه د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ته بې کوره شوو ځینې کډوالو نن مشال ریډیو ته وویل چې یو نیم کال مخکې ورته ورکړل شوې خیمې اوس د اوسېدو نه دي او په کار ده چې حکومت ورسره تازه مرستې وکړي. نن د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په نوی ډیلی کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی او د دغه هیواد بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوارا سره په دوه اړخیزو اړیکو زیاتولو ملاقات وکړ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اسلام آباد کې د سولې په تړاو د فروری په شپږمه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار هوارېږي. افغانستان د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې تاجکستاني جنګیالي او سوال طالبان ته د ماینونو د جوړولو روزنه ورکوي چې پر ضد یې فوجي عملیات پکار دي. د مصر په سینا سیمه کې په دو جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس او دوه فوجیان وژل شوي دي. او ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 816 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده.
اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد خبرونو ویان بشیر غواخ او زموږ ټکنیکی همکار اکرام مسکنیار تاسو نه اجازه کوړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.